سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ناپیژندل سویو وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابی په نوم د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژلی دی. سرچینو ویلي چې بریدګر بیګا شپه د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلي کې په ترابی باندې ډزې کړې او هغه یې ځای پر ځای وژلی. راپورونو کې راغلي چې د حقانی شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبانو حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقانی شبکې د دغه قومندان د وژنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم په ګڼو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پېښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پېښور محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي چې پر تورخم د دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب پر دې لاره دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر و نو هغه اوس 400 میلیونه ډالر روتا راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوال د روان 2023 کال د اگست له شلمې راهیسې د جمرود په بیګاړې سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې لامل یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس لیکلي چې د پلازمینې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تریتم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی، د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هممهاله د ځمکې ښویېدنو د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو 3 ورځو په مخه ښوونځي هم وتړي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکل شي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې. ویلي دي چې د دې مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې ویلي چې د مشر حسن نصر الله او څلور نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شول. حسن نصر الله سباند درې ولسیزو راهیسې د حزب الله مشرۍ په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو دا چې څو واره یې له اسرائیلو سره جګړه کړې ده او د اسرائیل پوځ وایي چې جنگي جیټ الوتکې نن سهار وختي د لبنان په بیګا سیمه کې د حزب الله لسګونه اهداف وشتلې دي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د اسرائیلو پوځ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دوی په دغه بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخه کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې دوی په تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیا له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه لانه دی خبر شوی. خود لبنان عامه روغتیا وزارت ویلی چې پرون یک شنبه د اسرائیلو پر بریدونو کې 115 تنه وژل شوی او 395 نور ټپیان شوی دي. ګران اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. په مجله کې برابر سره واوري چې افغان انجونې پر زده کړو بندیز بشري ناورین بولي او له نړیوالو غواړي چې دې برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له ترسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه. د خامخای ولوی استون زره یو لوی ناورین ده بشری ناورین ده.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت او ورته وضعیت تان دیکھنی.
د بیان ازادي د انسانانو منل سوی حق دی. د هر هیواد د قوانینو سره سم د نظر څرګندول او پر هغه باندې بحث کول د رسنیو د کارکونکو او د نورو لخوا څخه دا باید ورته درناوی وشي.
د نورستان ولایت پر مالدارانو د مالداری تخنیکی وسایل ویشت او د دوی خوښي.
منګه مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې. اوس منګه ډیر زیات په دې تشکر کوم چې موږ سره چې دغه نوی وسایل سره همکاري وکړه.
د خبرونه په لړ کې بار سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم واوري را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ د راپورونو برخه ته بیا هم ښه راغلی ورزو د خبرونه راپورونو ده. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راست پر افغان نجونو د زده کړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبولله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره دې متحد شي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوای. ګوردن براون په هغه خبری غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 19 خبره شوی وویل د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ په زندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کې یو د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف په کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په نجونو په تیره بیا په ځوانو نجونو محدودیتونه په ډېرې دودي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد له محرم پرته نشي ګرځېدای. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روحانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یو بڼه ده.
ګوردن براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولي او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 19 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلاسي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه لزده کړو لري یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتنه چې د یولسم ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېرې چټي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکو شبانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصله وایي
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه له ټولنې نه یې محوه کوه دا خامخای یوه لویه ستونزه ده یو لوی ناورین ده بشري ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کیږي محدودیږي دی او له هر څه نه دې برخې کیږي. خدای دې وکړي چې زر یې مخه ونیول شي او دا ستونزه زر تر زر حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یا چارواکي د څرګندونو او د غونجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کېږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کېږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه د اسلامي همکارۍ سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سیاسي چارو شنونکو خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې هغه د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوی او دوی یې تر اوسه په اړه معلومات نه لري. د نوموړي د نیول کېدو لامل لا څرګند نه دی، خو د کورنۍ په وینا یې هوشمند په رسنیو کې د افغانانو له حقونو دفاع کوله. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
په افغانستان کې د سیاسي چارو د تحلیلګر خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د خیبر هوشمند تره صادق خان نن دوشنبه د سپتمبر په 10مه ازادي رادیو ته وویل چې خیبر هوشمند د تیرې سېشنبه راهیسې د سپتمبر په 24مه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د نوموړي د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو تره صادق خان وایي چې هغه په رسنیو کې په ډیره څرګند ډول د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د ملي تفکر خاوند او همیشه د افغانستان پر رسنیو کې په ملي یووالي ټینګار درلود او همیشه د هیوادوالو د حقوقو څخه دفاع کوله. تیرې سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د وسلوالو له خوا نیول شوی او تر اوسه په حق لا هیڅ معلومات نشته. هیله ده چې د ښاغلي هوشمند په پیدا کېدو کې موږ سره
خاغلی هوشمند ته یو بل نږدې کس ادعا کوي چې نوموړي ته د بیلابیلو کسانو لخوا اختارونه ورکړل شوي وو چې په پایله کې د تیرې سېشنبې ورځې راهیسې لا درکه دی، خو دا چې هغې ته چا اختارونه ورکړي په دې اړه یې څه ونه ویل. د هوشمند نیول په تېره یوه اونۍ کې په کابل کې د سیاسي چارو د تحلیلګرو د نیول کېدو دریم اقدام دی چې ترسره کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د مخکینی ولسي جرګې د غړي شاپور حسنزي د نیولو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. دغه راز له دې وړاندې ځینو رسنیو د جاوید کوهستاني د خپلوانو په حواله راپورونه ورکړي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نوموړی تیره پنجشنبه د کابل سرای شمالي په سیمه کې نیولی دی. د جاوید کوهستاني نیول کېدو غبرګونونه هم راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه ویلي چې جاوید کوهستاني د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور په افغانستان کې اوسېده. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې بیان ازادي د هر وګړي حق ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي له کوم ځانګړي جرم پرته د اسنادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان ماشومانو زندانیتوب ته د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په همدې اړه سپونګ همکار راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلطه میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره ځان ثبت کړی وایي په پېښور کې د یوې مړۍ روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زنداني کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغلل او اسناد رانه وغوښتل او د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه یې ونه مانه او په یو ډېر بد وضعیت سره تانی ته یو دوش پی حال ته وضعیت را سره ډیر خراب کا او داسې وضعیت را سره کو گندی کی یو لوی جرم هم کړی وضعیت ډیر خراب وه ته پټانا کی
دا په داسې حال کې دا چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو لړډلې ډان ورځپاڼې د پیښور په مرکزی زندان کې د لسکونو افغان زندانی ماشومانو د ناسم وضعیت پاړه راپور ورکړی دی. پاکستان ایډان ورځپاڼې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور له مخې ویلي چې د غلسکونو افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي دي. ورځپاڼې همداراز د یوه سیمه ییز قاضي انعام الله وزیر چې له یو پلاوي سره یې تازه د پېښور له مرکزي زندانه لیدنه کړې له قوله د دغو ماشومانو چې شمېر یې 15 تنو ته رسېږي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره افغانستان ته پر ستنولو ټینګار کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
په دې برخه کې وار رسیدلې نړیوالې موضوع ته. د اتریش د کډوالو ضد ښي اړخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیر شویو رایو په اساس د هر بریت کیګل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 30% رایې خپل کړي او له دې ګوند سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نور جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
د شمیرل شو رایو له مخې د اتریش ښي اړخي افراطي د ازادۍ ګوند د 29.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکی حکومت جوړ نه شي ځکه دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه له ښي اړخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوي باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند په لګوانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې ده. د ښي اړخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون له مخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سخته نیوکه لري. اوسني صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللې ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې ښي اړخي افراطي ګوندونه مخته راغلي. دا میاشت د جرمني د کډوالو ضد AFD الټرناتیو ګوند هم ګڼې رایې وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ ښي اړخي ګوند بریا خپله کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو ښي اړخو ګوندونو غړو لار پیدا کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوی دي. دغه وسایل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا AFOP مالی مرستې لخوا چمتو شوی دي. په همدې اړه لسیم نظمون همکار تفصیلي راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د FAO یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته یې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو، پروسس لوښي او نور وسایل وویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوښو دوه دیرش زره امریکایي ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به دی دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوشنیو د حیواناتو د پوستکو نه به یې چې استفاده کوله هغه ډېر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوس پکې ډېر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کېدلو. خو د دې پیسې ما سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو هغه ضایعات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو قرطو پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیری محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه به استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دغه نوي وسایلو سره سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بې وایي د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقویه شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلکو ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې دی 200 فامیل لري هغه لس کسانو ته رسیږي، یو کلی کې چې دی 500 فامیل لري هغه ته شل کسانو ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې 300 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترې د مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیزو وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوریدل. ازادي رادیو و څلور ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. عبدالباري نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو یو شخصي ورکشاپ لري، په تیرو لسو کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ټرانسلیټر ته 150,000 پښتو جملې ژباړلې دي. صادق رښتینی زموږ همکار د ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي تر څو ژباړه یې دقیقه او په سمه توګه وي.
اول خو موږ پوره کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سمه ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه دقیقه ژباړه راکړي بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر عادي، مقصد دا جوړش چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېره اسانه ده او په خواله کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته مشکل مال شو، نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشیني سیستم یې په سمه توګه نه سي ژباړلی، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا که چیرې انټرنیټ ضعیف یې جمله نه ژباړلی، پیسې لا ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دا معنی چې انټرنیټ ضعیف دی. نو دی دغه جمله تا ته دوه مارې هم راوړي او درې مارې هم راوړي، او بله د دې ژباړې د ډاټابیس پیسې لا د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کې که ته دا جمله صحیح ورته جمع کړې پیسې لا دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې پیسې لا دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کړي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوئ چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې ګوګل ترانسلیټ خو یو ماشين دی خو د دې ژباړه پیسلا ټوله ستا په لاس ده ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي نو کمپیوټر ژباړه که چیرې پیسلا اول دقت ورته سوی سمه سوي نو بیا هر وخت مثلا دې تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نا څه مشکلات لري او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا پیسلا د ترجمان څه نا څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش ژبې مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده پلکو په میلیونو جملې ده او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې چې دي هغه محدود دي نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسي او یا د عربي په مقابل کې اوس هم زموږ پیسرا پښتو ښه ترجمه ورکوي
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل شي ورته ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي دا یوه خبره او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړي ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمیناني شوې بېرته بیا ورته جمع کړې نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري
بلې له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي هغه مثلا دی په هغه کې ومومي نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کړو د پښتو د لحاظه او انسایکلوپیډیا غني کړو او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې د ګوګل ژباړه دومره غني کړو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپل ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي ځکه چې یو کس خارج ته ولاړ سره ته یو شی رانیسي هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودرې نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته په ځان سره ودرې ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي ورته وایي هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي او مې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه یا کوم شی ورته راوستي یا کوم د ژغ کلیپ ورته راوستي هغه د ترجمه کیږي نو یې په منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوستل نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دی
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل ژبې لپاره لستونې راپورته کې خدمت وکړي ځکه دا هغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې حداقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي انشاءالله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي نو ډیر علمي خلک شته ډیر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر واردي ډیر ښه معلومات لري نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي حداقل په شبه ورځ کې یو شلیکي او نیم ساعت وخت د خپلې ژبې پرمختګ تومره وباسي هغه چې دوی کولای شي هغه پرمختګ د خپلې ژبې لپاره وکړي نو هم د پښتو د پرمختللو ژبو په کتار کې درولي هم بیا د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. عبدالباری نورانی و چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو یو شخصي ورکشاپ یې درلود او زموږ همکار صادق رښتینی سره یې په همدې اړه مرکه کړې وه. ازادي راډیو ته غواکی استه تاسو کولی شئ زمونږ دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه ازادي ډاٹ کام کې واوري او متن یې ولولئ. زمونږ راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. وسواره سیدلې زمونږ همکار مقیم نائب په سټوډیو کې را سره دی. خبرونه به هغه مختوي سي. تاسو الله مو مل شه.
فرشته جان مندنه واشن.